د امریکا غږ آشنا رادیو.
جمهور رئیس کرزی غوښتنه کړې ده چې نوې جمهور رئیس باید زر تر زره وټاکل شي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ په خونړیو جګړو کې څلور اویا کسه وژل شوي دي او د ایبولا نوې دوا په امتحاني ډول ازمویل شوې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. د خبرونو نروسته پر رپورټونو او مرکو برسیره د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو په فرصتونو خبرې شوې دي. دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره نشو غږیدلی. اوس زه زیبا خادم او سلسله منشاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې نوی جمهور رئیس باید په راتلونکو 15 ورځو کې خپل کار شروع کړي. یوه مطبوعاتي بیانیه چې له ارګ نه خپره شوې ده پکې ویل شوي چې ښاغلي کرزی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یانکوبیچ سره نن ملاقات په دوران کې خبره هغه ته وکړه. ښاغلی کرزی وایي چې د افغانستان ولس نور زیات انتظار نشي ایستی او په هر ډول چې امکان لري د انتخاباتو وروستۍ نتیجه دې د روانې میاشتې تر پای پورې اعلان شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه پورې یې د جمهوري ریاست د دویم ځلي انتخاباتو د ټولو رایو د جملې نه نږدې 80% رایې تفتیش کړې دي. د کمیسون چارواکي وایي چې د چهارشنبې د شپې تر 8 بجو پورې نږدې 8400 صندوقونو رایې شمیرل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د باطلولو کمپیوټري سیستم نن پرانست، خو چارواکي وایي چې کله چې ټول چک لیستونه د رایو سیستم ته ورداخل شي نو هغه وخت به بې اعتبار رایې باطل شي او کار به پر رسمي توګه بله هفته کې پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نطاق نور محمد نور وویل
هر روز تعدادی از چک لیست ها باید در این سیستم پروسس شود و نتیجهش که مثلا
هر ورځ به یو شمیر چک لیستونه په دغه سیستم کې پروسس کیږي او پایلې به د رسنیو، ناظرینو او مشاهدینو په وړاندې څرګندیږي. څو روښانه شي چې څومره رایې باطلیږي او څومره د باور وړ ثابتیږي. په دې اړوند پریکړې او فیصلې به هم په لنی ډول وي.
بل پلو ته نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون احمد جاوید حبیبي د دارالانشا د سرپرست په توګه وټاګه. احمد جاوید حبیبي د دینه مخکې د انتخاباتو د کمیسیون د ورځنۍ فعالیتونو د رئیس مرستیال وو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د امنی قومندان د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې د خپل محافظ سره وژل شوی دی. له بلې خوا پاکستاني پوځ د کونړ د ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې 9 راکټونه وار کړي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه اوازې رد کړي دي چې پکې ویل شوي چې د قندهار د امنی قومندان او د جنوبی ولایتونو د اپراتیف رئیس جنرال عبدالرازق استعفا کړی ده.
یو لوړ پوړی امریکایي جنرال چې د اګست په 15 په کابل کې د افغانستان په پوځي اکاډمۍ کې په یو افغان عسکر ډزې وکړي او وی واژه مړی نن د پنجشنبې په ورځ د آرلنګټن په نظامی هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تورن جنرال هیرالد جی گرین چې 14 کلونه د امریکا په پوځ کې خدمت کړی وو په امریکا باندې په یو د پاسه 2000 کال کې د سپتمبر په 11 د حمله نه وروسته تر ټولو لوړ پوړی پوځي قومندانو چې په جنگ کې ووژل شو. جنرال گرین په افغانستان کې د پوځ لپاره د ټکنالوژۍ او وسلو د برابرولو د څانګې مسؤلیت په غاړه درلوده. جنرال گرین 55 کلن وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا واشنگتن دی او تاسو ته نړۍ خبرونه اورئ. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د زرګونو خلکو په ملګرتیا د اسلام آباد په لور احتجاجي مارش پیل کړی دی. عمران خان وایي کوښښ به وکړي چې د نواز شریف حکومت رانسکور کړي. له هغه سره د طاهر القادری په نوم د پاکستان یو دیني عالم هم ملګری شوی دی. دواړه په پام کې لري چې د نواز شریف د حکومت تر نسکورېدو پورې د خپل ملاتړ کونکو سره په اسلام آباد کې پاتې شي. عمران خان د خپل ګوند غړو ته ویل زه تاسو ته مبارکي درکوم چې دی نوې تاریخ برخه به شي، ځکه کله چې تاسو بیرته لاهور ته راځئ نو د پاکستان ولس به مو د نوموړي په وینا د نواز شریف د پاچاهۍ له شر نه خلاص کړی. عمران خان د نواز شریف د حکومت لړنګېدو کوښښ کوي خو نواز شریف د خبرو وختنه کړي او وای چاته به اجازه ورنکړي چې حکومت له پښو غورځي.
د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او تر ټولو درنې نښتې د دونیسک په ښار کې شوې دي چې د یاغیانو په کنټرول کې ده او د اوکراین پوځ کوشش کوي چې بیرته یې ونیسي. د دونیسک د روغتیایي خدماتو سیمه ییزه اداره وایي چې د تیرو درې ورځو خونړیو نښتو په دوران کې څلور اویا کسه وژل شوي دي او له یو سلو شپاړسو نه زیات کسان ټپي شوي دي. نن زیاتره جنگ د ښاروالۍ د مرکزي ودانۍ د نیولو لپاره وشو. دغه ودانۍ د یاغیانو د قومندې مرکز ګرځېدلې ده. د اګست لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې په دونیسک کې د اوکراین د پوځ او یاغیانو ترمنځ په جګړو کې 1,630 کسه وژل شوي دي. د لوهانسک په ښار کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی هم ډېرې سختې جګړې روانې دي. بل پلو د روسیې د بشري مرستو یو کاروان چې پرون د اوکراین د ختیځ په لورې روان شوی و لږ ځن نه وروسته نن بیا حرکت کړی دی. دغه کاروان چې تقریبا 300 ټرکونه پکې دي د روسیې په سرحدي ښار اورونیتس کې توقف کړی دی.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای متحده ایالات غواړي چې زیاته توجه آسیا ته وکړي. د امریکا خارجه وزیر ویل چې دغه کوخونو یو مهمه برخه دا ده چې امریکا په سیمه کې د چین سره خپل اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې پراخه کړي.
Now one thing that I know will contribute to maintaining regional peace and stability.
یو شی چې زه پرې ښه پوهیم هغه دا ده چې د امریکا او چین ترمنځ به مثبت همکاري په آسیا کې سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړي او جمهور رئیس اوباما هم دغه خبره کړې ده. موږ داسې یو هوسا او سوله ییز چین غواړو چې د ډیپلوماتیکي او اقتصادي نورمونو احترام وکړي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي دا سخکاری چې اوس د عراق په شمال کې د سنجار لغرنه په خوندي ډول د هغو یزدي مهاجرو رئیسلو لپاره د پوځي عملیاتو د پیلولو امکانات ډیر کم وي، ځکه چې د مخکینی اټکل برخلاف دومره ډیر زیات کسان په هغه غره کې نه دي بند پاتې چې نورو ځایونو ته تللي دي.
د برازیل حکومت په د الوتکې په یو پیښه کې دغه هیواد د جمهوري ریاست د یو کاندید ایډوارډو کیمپوس تمرین لامل په ټول هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. ایډوارډ کیمپوس د سوشیالیست ګوند کاندیدو او په داسې حال کې پرون مړ شو چې الوتکې د ریډیو جنیرو له ښار نه د یو انتخاباتي غونډې په غرض باندې د سانتوس ساحلي ښار ته روانه وه. نوموړي سره د ګوند څو مهم غړي هم چې په الوتکه کې سپاره وژل شوي دي.
د امریکا د میزوري د ایالت مرکز سینټ لوئس سره نږدې په یو ښار کې وروسته له هغه چې وړ مورس پولیسو یو بې وسلې تور پوستې ځوان وویشت او مړ کړ تشنج زیات شوی دی او احتجاجي مظاهرې شوي دي. پولیسو پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته د فرګسن په ښار کې چې 1,000 نفوس لري او زیاتره اوسیدونکي تور پوستان دي د مظاهره چانو د خپرولو لپاره وښ کې بیانونکي ګاز استعمال کړ. پرون د سلورمې ورځې لپاره په فرګسن کې په سلګونو خلکو د پولیسو د تیری په خلاف مظاهرې وکړې او د انصاف غوښتنه وکړه.
او په لایبریا کې په امتحاني ډول په دوه ډاکټرانو باندې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس د مخنیوي نوې دوا ازمویل شوې ده. د زی ایم زیم په نوم دا نوې دوا چې په امریکا کې جوړه شوې ده تر اوسه پورې په ناروغانو باندې په سمه توګه نه ده امتحان شوی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه دوا اوس په ډیر کم مقدار موجود ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ایبولا د ساري ناروغۍ په وجه تر اوسه پورې په دریو افریقایي ملکونو، لایبریا، ګینیا او سیرالیون کې د زور نه زیات ناروغان مړه شوي دي. دغه ناروغي اوس د خپرېدو په حالت کې ده او سمه نه ده معلومه چې آیا دا نوې امریکایي دوا به څه خاصه اغیزه ولري او کنه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. نن پر پټونو برسېره د آشنا ټیک پروګرام لرو. د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې د معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو د فرصتونو په حق له خبرې کوو. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د روغتیا وزیر سرایا دلیل ویلی دی چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغي علاج ډیر مصرف غوړي، نو باید د سرطان ناروغان یو څه سهم واخلي په مصارفو کې یا یو څه فیس ورکي. مونږ د خوست د ولایت د عام روغتیا د ډاکټر باز محمد شیرزاد صاحب سره مرکه وکړه او سوال ده چې آیا دغه مصارف چې حکومت یې نشي ورکول خلک کله کول شي چې فیس ورکي؟ همدا اوس چې هر څه مجاني دي، زیاتره کسانو نه مونږ اورو دوی شکایت کوي چې دوی د روغتیا غم سم نه خوړل کیږي. نو که د سرطان مریض یو خو په داسې مرض اخته وي او بل خو ته پیسې نه لري تداوی هم په پیسو شي، دوی به څه کوي؟
د افغانستان اساسي قانون 250 ماده د حکم کړی چې روغتیايي اساسي خدمات هغه پرایګان ډول دي، مګر ځینې ناروغۍ چې په هغه کې د زړه ناروغۍ راځي، د سرطان ناروغۍ راځي، د فعلاً لپاره مونږ د کوم امکانات نه لرو. مګر فکر کوم چې د عام روغتیا وزیر صاحب هدف هم همدای چې چیرې دغه په دولتي چوکاټ کې د امکانات نه خصوصي سکتور راځي، بیا به هم یو اندازه فیس به دوه ورکوي. د دې ګټه بدای چې دا اوس زمونږ د ناروغان چې په زرهاو یا په سلهاو روان دي پاکستان ته، الته د شوکت خانم شفاخانه ته یا د ارنم شفاخانه ته په میاشتو میاشتو الته پراته دي، د کورونا کراګانې ورکوي، نور د کوم ترجمانان د دوی نه غیر قانوني شکل باندې پیسې اخلي، زوريږي، نوبت ورته نه رسیږي، یا هند ته ځي، په هند کې معین رقم سرنوش باندې حد اقل داسې یو کار به وشي چې تداوی و په خپل کور کې د دوی لپاره میسر شي. دا ډېر یو نیک اقدام دی که په آینده کې په موږ سره شورای وزیران یا د مالی وزارت، د عام روغتیا وزارت دغه خاصو پروژو ته اهمیت ورکړي، د دې لپاره خاصه بودجه ورته منظوره کړي. دا واقعا هم د افغانستان د غریبو خلکو لپاره چې کوم غواړي په افغانستان کې تداوی وکړي، او کوم کسان چې هغه په افغانستان کې نو غواړي چې افغانستان کې تداوی وکړي، امکانات لري په خارج کې تداوی وکړي، ټولو ته یو ګټه رسیږي.
یعنی تاسو وایئ چې دا خبره ده چې یوسف فیس باید دغه مریضان ورکړي، اما سهولت باید حکومت مساعد کړي.
افغانستان د افغانستان اقتصاد دا ایجاب نه کوي چې ټول روغتیایي خدمات پر رایگان شکل باندې ارزه شي. صحیح ده، موږ روغتیایي اساسي خدمات پر رایگان شکل ورکو، مګر د پیشرفته نه په خاطر باندې کوم درمل چې هغه ډېرې قیمتي دواګانې دي یا نور د پیشرفته سامان وسایل ته ضرورت لري، خاص متخصصین ته ضرورت لري، هغه موجود دي، هغه واقعا زموږ خلکو ته په قیمت سره تمامېږي. نو په دې اساس ګوره، نړۍ ډېر پرمختللي او اقتصادي مملکتونه چې ټول دنیا سره کومکونه کوي، په هغو کې روغتیایي خدمات رایگان نه دي.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې حکومت باید سهولت مساعد کړي او دغه سي کلینیکونه باید موجود وي؟ که تاسو وایئ چې خصوصي سکتورونه دي دغه سي کلینیکونه جوړ کړي په افغانستان کې چې خلک ترې استفاده وکړي، مقصد مو څه دی؟
بالکل، زما هدف هم دا دی او د دولت پالیسي هم دا ده. د عام روغتیا وزارت په دې اواخرو کې خصوصا د خصوصي سکتور په تقویه په خاطر باندې ډېرې الیزلې کړي. کوم امکانات چې دولت لري او خلکو ته ورکوي، په هغه کې به پیسې اساسي روغتیایي خدمات به غرض کیږي، او په همدې شکل کوم روغتیایي خدمات چې هغه ډیر زیات خزینه په کار لري او د دولت سره امکانات نه، خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي چې هغه باید لاړ شي او خصوصي سکتور هغه خدمات ارزه کړي. مثال په ډول نن سبا یوازې د یو سیټي سکن په خاطر به زمونږ یو ادوال پاکستان ته تلل یا هند ته تلل. نن په کابل کې هم سیټي سکن خدمات شته، په ننګرهار کې هم شته، په هرات کې هم شته، په کندهار کې هم شته، همدا شل په مزار شریف کې هم شته. یعنی هدا عقل دی یادی معنی په خاطر باندې د خصوصي سکتور په کار سره زمونږ یو ادوال د دینه منې شو چې خارجي وادو تلل شي. په دې شکل کې د عام روغتیا وزارت رهبری هیئت هم په دې ارتباط باندې فکر کړی، دا یو ډیر معقول اقدام دی. او واقعا ټول چې د صحت په اداره پیږي او هیلث منیجمنت باندې پیږي، هغه په دې باندې قضاوت کول شي چې دا یو معقول کار دی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې خصوصي سکتور کې داسې خلک شته چې دغه تجهیزات او سامانونه افغانستان ته وارد کړي، دغه سي کلینیکونه جوړ کړي؟ شته خلک؟
بالکل شته. په مجموع کې هر ډول ناروغ چې د روغتونونو تر ازي ډاکټر صاحبان د هغه د تشخیص سره منظمه تداوی کوي. د کانسر ناروغ یوازې شوا ته ضرورت نه لري، بلکې هغه د کانسر په وجه چې نور کوم اراض پیدا شوی اراضي تداوی د افغانستان په ټولو شفاخانو کې امکانات لري، هغه تداوی ورته کیږي. شوي تداوی یو برخه ده، یو برخه دلته په افغانستان کې امکان نه لري چې داغه په خاطر باندې جناب وزیر صاحب دا خبره کړې کني نو تقریبا 80% تداوی د دوی کې شل کې څه چې واځي شوي تداوی نه واځي د وزیر صاحب هدف داغه په خاطر دی.
ډیر تشکر ډاکټر صاحب باز محمد شیرزاد ستاسو په وړاندې. درنو ریدونکو تاسو واوریدل چې د سرطان د ناروغانو د ستونزو په حق لسه کېدی شي او څه باید وشي. مونږ د سرطان د یو ناروغ د ورور سره مرکه کړې ده. هغه خپله تجربه او خپله قصه کړې ده چې دوی څومره مشکلات لري په دې لار کې او څه پی تیر شوي دي. د مرکه په خپل پروګرام کې واوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواک ادارې مسولین وایي چې عربستان ته سفر کوي چې د عربستان د چارواکو سره د هغوی د وروستۍ پریکړې په سر خبرې وکړي. سعودي عربستان ویلي دي چې هغه الوتکې چې د 15 کلونو نه زیاتې چلیدلې وي نشي کولی چې حاجان سعودي عربستان ته انتقال کړي. افغان چارواکي وایي چې دوی غواړي چې د عربستان د چارواکو سره خبرې وکړي چې د افغانستان الوتکو ته اجازه ورکړي چې حاجان انتقال کړي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي اداري مسولین وایي په نږدې ورځو کې به عربستان ته سفر وکړي. سوله سعودي چارواکو سره د هغوی د وروستۍ پریکړې پر سر خبرې وکړي. سعودي عربستان څکل پریکړه کړې هغه الوتکې چې 15 کالونه زیاتې چلیدلې وي نشي کولی هغه هیواد ته حاجیان انتقال کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر حامد ساحر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د عربستان د شرطه د حل یو مناسبه لار پیدا
داخلي ارتباطات د ایمیل د طریقه د دوی هغه د سیویل اویشن یا د اداري ونوردي د عربستان سعودي سره مخ په مشکل وو ویل ده په طریق په ټلیفون هم دوی ته ویل دي اما دوی تاسو کوم مثبت جواب تاسو مرته نه درکړي. دا فیصله شوی په شورا وزیران کې ابل هفته کې چې زموږ شرکتونه نوی تعریف چارټر وننسي یا په اجاره وننسي تر دغه شنبه ته به ځي 15 در اخره پوری. نو د افغانستان حکومت په کابینه باندې تصمیم نیسي چې دا حجاج نو شرکتو ته ورکړي چې دا هغه شرکتو تعریف د 15 کال عمر کې
خامخا ظاهر زیاتوي سکوی سودی چارواکو ته قناعت ورکړي سو افغانستان لدی شرط نه معاف کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حاجیانو د انتقال د بهیر پایل ته په ګوته شمار ورځې پاتې دي. د افغانستان د ملکی او هوایی چلند خپلواکه اداره وایي چې سکل به 24,000 افغان حاجیان د هیواد له 4 هوایی ډګرونو نه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره عربستان ته ورلاړ شي. په عین حال کې د افغانستان د ځینو خصوصي شرکتونو مسولین وایي چې د حاجیانو د انتقال پروسې ته لږ وخت پاتې دی او نشي کولای چې د مسلې ته بل د حل لار پیدا کړي. د کامیر نړیوال شرکت حقوقي مشر فدا محمد فدایی له عربستان نه غواړي چې زکل افغانستان له دې شرط نه معاف کړي.
کوم بدیل دیگه نداریم برزې کې در مارکیټ
موږ کومه بل لار نه لرو ځکه چې په مارکیټ کې هغه تیارې چې عمر یې له 60 کلونو نه لګوي نه پیدا کیږي او کچيري اوس هم پیدا شي نو د حاجیانو انتقال ته ډیر کم وخت پاتې دی. نو ستونزه دا ده چې بل تیارې واخلو او یا په اجاره کړو. نو بدیل لار نشته پرته له دې چې سعودي عربستان موږ ته اجازه راکړي سو خپل پروازونو ته ادامه ورکړو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي اداري مشر حامد ظاهر وایي چې د سعودي عربستان له دې پریکړې سره به یو شمېر زیاتو هوایی شرکتونو ته زیان ورسیږي. نوموړی وایي چې دا مهال د افغانستان د هوایی شرکتونو یو شمېر زیاتې الوتکې له 1500 کلونه زیاتې چلیدلې دي. له بلې خوا د افغانستان د وزیرانو شورا هوایی شرکتونو ته د سنبلې تر 15 وخت ورکړی. سعودي ترانسپورت او هوایی چلند وزارت او د حج او اوقافو وزارت په مرسته له عربستان سره دا ستونزه حل کړي کنه نو د بهرنۍ هوایي شرکتونو په مرسته به حاجیان د حج د مراسمو لپاره عربستان ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. د آشنا ټیک د نن شپې په پروګرام کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې د کار پیدا کولو په فرصتونو غږیږو. د پروګرام کوربه روخان نورزی تاسو سره مجلس کوي. کولی شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. که سوال لرئ نمبر دی 202-619-1-16. اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورئ.
د پکتیا د امنیه چارواکي وایي چې د احمد ابا ولسوالۍ د پولیسو قماندان سرمن محمد یعقوب مسعود سړک په غاړه د بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د کونړ په ولایت کې د پاکستان له پوځ خوا د راکټونو په ډزو کې یو 15 کلن هلک وژل شو. د کونړ د امنیت قوماندان وویل چې ټول ټال 9 راکټونه د دغه ولایت په څو سرحدي ولسوالیو باندې لګیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان هغه اوازې رد کړې دي چې پکې ویل شوي وو د قندهار د امنیت قوماندان او د جنوبي ولایتونو د اپراتیف رئیس جنرال عبدالرازق استعفا کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وای چې د جمهوری ریاست د دوه مزل انتخاباتو د ټولو رایو د جملې نه تر اوسه پورې نږدې 80% رایې تفتیش کړې دي. یو لړ پوړی امریکایي جنرال چې د اگست په 15 په کابل کې د افغانستان په پوځي اکاډمۍ کې پر یو افغان عسکر ډزې کړې وې او وژلې و، مړې نن د 5 په ورځ د ارلنګټن په نظامي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د هغه د کورنا د اسلام آباد لورې یو احتجاجي مارش پیل کړی دی. د دغه مارش هدف دا دی چې د نواز شریف حکومت رانسکور کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
شان چک د پروګرام درنو وريدونکو وخت دی وکي چې روغو جوړو خوشاله وسي د پنځم بهش په د اوزه روشان نورڅي سسر د شان چک په پروګرام کې ما درنو وريدونکو د نن شپې د شان چک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبر وکړو چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو فرصتونه څه دي، د کار د پیدا کولو په برخه کې ستونزې څه دي، او دغه ستونزې په افغانستان او په نړۍ کې د نړۍ په نورو ځایو کې چې غواړي څوک کار پیدا کړي کومې دي، او څنګه کېدای شي چې یو څوک ځان ورته آماده کړي. درنو اوریدونکو تاسو معلومه ده چې په افغانستان او په نړۍ کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي دي، او په دغه برخه کې د کار پیدا کولو فرصتونه هم ډېر سوي دي. ځینې هیوادونه خو په دې برخه کې د مسلکي خلکو د روزنې لپاره پلانونه او پروګرامونه هم جوړ کړي دي، او په نړیواله سطح باندې رقابت هم کوي چې په دغه هیوادونو کې هندوستان او پاکستان چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي دوی هم شامل دي. نو موږ غواړو چې په دغه موضوع باندې د یو کارپو سره نن مجلس ولرو، خبرې ورسره وکړو، او د معلوماتي ټکنالوژي دغه کارپو سید مرجان زاده صاحب دی چې اوس را سره په ټلیفون کې دی. زاده صاحب تاسو زما آواز اوري؟
بله. السلام علیکم روشان صاحب.
ډیره مننه زاده صاحب. البته باید وایم چې زاده صاحب په افغانستان کې د یوناما سره، په کاناډا کې د ایچ پی سره چې د معلوماتي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی، او په اماراتو کې د اټکو د تیلو د شرکت سره د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار تجربه لري. خپل تحصیلات په کمپیوټر ساينس کې کړی دی، او اوس په کاناډا کې خپل ماسری د انفارمیشن سیستم په برخه کې اخلي. درنو اوریدونکو کچیر تاسو پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، البته د پروګرام د موضوع اړوند، نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک باندې ولاړ شئ، او هلته د نن شپې د شناټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه موږ ته ولیکئ. همدارنګه د پروګرام په جریان کې به کوشش وکړو چې یو څو ټلیفونونه هم واخلو، او ساسو پوښتنې ته به ځاځی صاحب پوره تفصیل سره معلومات درکړي او جواب به درکړي. البته بیا هم ساسو غوښتنه کوم چې کچیر د پروګرام د موضوع اړوند پوښتنه لري نو موږ ته ټلیفون وکړي، او کچیر په نور موضوعات باندې خبرې کوي نو زموږ نور پروګرامونه هم ستاسو چې تاسو کولای شئ چې په نور ورځو کې بیا موږ ته ټلیفونونه وکړي او په هغه موضوعات باندې خبرې وکړي. البته ځل بیا غواړم چې وایم چې د نن شپې د شان ټیک په پروګرام کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو د فرصتونو په اړه باندې خبرې کوو، په دې اړه باندې خبرې کوو چې په دغه برخه کې ستونزې څه دي، او څنګه کېدای شي یو څوک ځان آماده کی د ټکنالوژي په برخه کې د کار کولو لپاره. او میلمه را سره سید مرجان زاده صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخه کارپو دی، او په افغانستان، اماراتو او همدارنګه په کاناډا کې د کار سابقه هم لري. زاده صاحب، اول بر اساس ساسه تجربه نه پیل کو، ولی مو په آی ټی برخه کې ذکر وکړي، او هغه وخت چې مو ذکر کولې آیا تاسو دا معلومیدل چې په دغه برخه کې به کارونه ډیری او چیرې به کار کوي، یعنی دغه مسائل دغه وخت هسته مطرح و او که څنګه؟
اول خو ډیره مننه روشان صاحب ستاسو نه او تاسو د ټیم نه، او بیا هم سلامونه ټول هیوادوالو ته. کوم وخت چې ما خپلې د زده کړې کولې هغې وخت کې مونږ په پېښور کې ژوند کول، هلته د افغانانو دپاره داسې یوه لاره نه وي چې لکه څنګه چې نور پاکستانیانې کوي افغانان هم په هماغه پوهنتونونو کې داخلې واخلي هماغه رشتو کې. نو مون خاص سیټونه مونږ ته معلوم وي که هغه کې برابر شول نه صحیح ده که نه. نو ما کمپیوټر ساینس ته هماغه وخت نه ما مشر ترزوي ما ته مشوره را کړې چې د کمپیوټر ساینس ولوله، دا یو ډېر ښه رشته ده د کارونه زیات دي، هغه وخت کې انټرنیټ هم نوی نوی راغلی و. نو د هماغه مشورې په لحاظ مې توکل وکړ او کمپیوټر ساینس کې مې په هماغه هلته یو پوهنتون وه پرستان یونیورسټي په هغه کې مې داخله واخیسته. خو هغه وخت کې ما ته دا معلوم نه وه چې ما شوق شته که نشته دی په کمپیوټر ساینس سره، خو دومره ما ته معلوم وه چې زه په ریاضیاتو کې یا په فزیک کې لږ ښه وم به نسبت د بیولوژي او په نورو مضامینو کې یا د آرټس او د نورو مضامینو نه. نو ما دا فکر وکړ چې ما ورته به همداښه وي، ولې چې په کمپیوټر ساینس کې د ریاضیاتو او د کالکولس او همداسې د فزیک یو څه سړی دی هارډویر طرف ته ځي الکترونیک طرف ته ځي، نو بیا د فزیک زده کړې ورته لږې مهمې څه کېږي، خو بیا هم دا داسې لازمې نه دي، خو چې بلې زده وي نو ښه ده.
بله، یعنی داسې نه دی چې باید اتمی او څوک په فزیکي په ریاضي کې دغه شته سپورت ول په الجبري کې ډیر قوي سابقه ولري یا شو وپوهیږي، کې داسې مثلا دومره پکښې وارد نه وسی، خو بیا هم کولی سي چې معلوماتي ټکنالوژي وای که څنګه، یا تاسو دا غواړئ چې خلکو ته وایاست چې که غواړي معلوماتي ټکنالوژي ته راسي نو باید په دغه ساحو کې تر یو حده پورې کار وکړي او زده کړه وکړي یا وپوهیږي او بیا دغه ساحې ته راسي؟
نه د سم نه د چې سړی باید هغه زوی بیا د معلوماتي ټکنالوژي سره شي. معلوماتي ټکنالوژي په دې وروسته څو وختونو کې ډېره داسې پراخه ده او ډېره آزاده ده هر چا دپاره، خاص کر په دې امریکایي هیوادونو کې او غربي هیوادونو کې موږ لیدلي چې خلک ډېر سپین ګیري وي او عمرونه یې زیات وي، خپل یوه رشته یې سرته رسولي بیا هغه نه وروسته دوی فیصله وکړي چې نن نه پس د کمپیوټر ساینس یا د انفورمیشن ټکنالوژي رشته کې به زه زده کړې کوم، هغوی بیا هم زده کړې وکړي کامیاب شي او بیا یو بله په دې نوې رشته کې بیا کار ځانته پیدا کړي. خو دا داسې لازم نه ده، خو هغه زړی خبرې چې درته کوم لکه موږ په دې کمپیوټر ساینس کې مخکې وختونو کې به خلکو ویل لکه په نویمه په لسیزه کې چې که ریاضیات زده وي نو درته ګټه رسوي په هغه پروګرامونو کې په هغه مضامینو کې چې کمپیوټر په کمپیوټر ساینس کې لولي، خو بیا هم د کمپیوټر ساینس مضامینونه وخت وخت سره بدلیږي او هغه کوم هغه چې موږ ورته ریکوایرمنټ یا یو دی کمپیوټر ساینس هغه هم اوس دومره لازم نه دي چې تا ریاضیات ډېر زیات زده وي که نه.
ځای صاحب، یعنی تاسو وایاست چې اوس دغه د معلوماتي ټکنالوژي ساحه چې ډېره پراخه سوې ده، ډېرې څانګې لري او داسې څانګې هم پکښې شته چې په هغه کې دومره ریاضي و دومره مثلا ساینسي مضامین ته دومره ضرورت نه وي، خو بعضې ساحې مثلا کمپیوټر انجینرینګ چې ورته ویل کېږي یا مثلا تر یو حده پورې د پروګرامینګ په برخه کې ریاضي و دغه رقم مثلا دغه کلکولس چې تاسو ویله دغسې نورو مضامین ته ضرورت وي چې د چا زده وسي.
بلې، او همدغسې ده، په ډېر زیاتې ساحې دي په کمپیوټر ساینس کې او بیا په معلوماتي ټکنالوژي کې چې هغه کې مثال کمپیوټر ګرافکس چې دی هغه کې د ستاسو د آرټ باید ډېر ښه وي، باید سړی ډېر ښه فکر ولري چې سره کوم ته د رنګونو کامبینیشن یا د رنګونو هغه استعمال باید ډېر ښه وکړی شي، نه چې تش دی یا ریاضیات یا فزیک هغه. خو هغه بنیادي خبرې بیا هماغه دي که بنیادي هغه الکترونیک د کمپیوټر ساینس ولولې یا د نورې بنیادي خبرې د کمپیوټر ساینس ولولې نو هغه یو څه لږ ګټه درته رسوي که ریاضیات دا شی نه دي زده وي. نو په هغه لحاظ نه نو ما هم خپله دغه زده کړې په همدې کې وکړې، او بیا څنګه چې نور افغانان ته معلومه ده چې پاکستان کې پراته دي، پاکستان کې چې کله موږ درس وایو مونږ ته ګټه رسوي ډېره ګټه رسوي خو چې بیا کله کار ته پیل کوو بیا کار نه پیدا کېږي. مونږ د پاکستان حکومت داسې څه نه دي پروګرامونه نه دي جوړ کړي چې مونږ ته کې افغانانو ته پر کار هم ورکړي. نو ډېر زیات افغانان دي تر څو چې زه یې پېژنم فسلګونو فزرګونو ما خپل خپلوان دي چې هلته درس یې خو بیا کار ورته نه پیدا کېږي. زه هم هغه کې وم کار نه وم یو کال پورې زه بیکار هم په افغانستان کې بیا از افغانستان پاکستان کې زه بیکار هم بیا زه افغانستان ته لاړم. او افغانستان کې موږ دپاره افغانانو دپاره چا چې یو داسې بیچلر ډیګري کړې وي لسانس کړې وي د هغوی دپاره ډېرې اسانتیاوې شته دي. زه بیا هم د ستاسو د فیسبوک په پیج کې زه ګورم هلته یو څو ملګرو لیکلي دي چې واسطه نه وینو کېږي.
بله
دا خبره هم مهمه ده لکه موږ د په حکومت کې په دولت کې چې څومره خلک دي د هغوی دپاره د پام خبره ده خو په هیڅ دی یو شاګرد به هیڅ دی یو آی ټی پروفیشنل موږ باید دا فکر ونه کړو چې مثال واسطه کوي بیا به کیږي که واسطه نه وي نشم کولی. ولې چې دا د انسان خپل هغه منډي هغه تړډي هغه هڅې چې باید هغه وکړي هغه ته ډېر زیان رسوي. نو په کار دی چې سړی منډي وکړي تړډي وکړي یوه خبره ده یو نیټورکینګ دی او یو واسطه ده. نیټورکینګ د مقصد دا چې ته باید خلکو سره وپېژنې خلک باید تا وپېژني چې تاسو دا دي تاسو نه دي. یو سړی که ډېرې ښې نمرې واخلي په پوهنتون کې خو څوک یې پېژني نه څوک ورنه خبر نه وي چې د نمرې ښې دي دا یې دومره لایقه دی دومره زده کړې کړي دي دومره کارونه کړي دي. نو همداسې ووي چې دته به کار نه پیدا کېږي دته به د کار پیدا کولو ده زمینې به ډېرې کمې وي ورته. خو زه یم چې دا خلکو سره باید وپېژني انډیوالانو دغه علاقه دي باید ستره کړي. نو په همدې واسطه دې نه وي خو چې خلکو سره وپېژني نو بیا به خلک دی وپېژني بیا کار پیدا کول هغه څه هم اسانه کېږي.
بله او تاسو خو نو د دې په ایچ پی کې هم کار کړی چې ډېر لوی شرکت دی او همدارنګه په اټکو کې هم کار کړی دی هغه هم ډېر لوی د تیلو شرکت دی. په د دوړ برخه کې تاسو په معلوماتي ټکنالوژي کې کار کړی دی دغه د دې د کار کول لپاره تاسو هغه درسونه چې تاسو ویلو هغه تاسو کفایت وکړي او کچيري د درسونو وروسته مو هم دغه سي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او خپل ځان سره مثلا زده کړی کولای یا مثلا ډیر نیټورکینګ مو کړی و ترې وه د پوری چې دغه سي شرکتونو کې تاسو کار پیدا سو.
او دا ډیر مهمه پختنه ده که نور ځای سبا د کمپیوټر ساينس د سی او ورشته ده چې د کی بوت هر وخت زده کړی کوي ولې چې نوې پروګرامونه راځي نوې کانسپټس راځي نوې شی نو کې ایجاد کیږي نو هغه سره باید سړی بلد وي او د هغه اپلیکیشنونه چې دي د هغه څومره دا ټولز چې دي د سره باید بلد کی او د هغه سرټیفیکیشن باید واخلي. دا سرټیفیکیشن د یو شی ده چې په دې نړۍ کې ډېر غټې غټې کمپنۍ دي او ټیکنالوژي اوس په دوی لاس کې ده لکه ګوګل مایکروسافټ فیسبوک کاناډا ډېرې غټې غټې کمپنۍ دي سامسنګ او دغه نو دوی بیا خپل سرټیفیکیشن لري لکه دوی خپل یو تصدیق نامه غونته لري چې مثال دوی یې مایکروسافټ یې که تاسو ام سی اس سی ډیګري دا سرټیفیکیټ واخسته نو موږ به وایو چې تاسو په دې انفراستراکچر ډیزاین کې او ډیولپمنټ کې او د دې جوړولو کې به تاسو لکه څه ماهر یې. نو بیا خلک هم کمپنیان هم بیا دا مني چې تا که ام سی اس سی سرټیفیکیټ کړی وي صحیح ده ته په دې شي په یې صحیح ده تا په لسان باندې کړی وي په کمپیوټر ساينس کې ماسترز د کړي وي خو هغه کې دي چې تاسو پینځه کاله مخکې کړي وي لاس کاله مخکې کړي وي نو ځان اپډیټ کول ته لپاره دا سرټیفیکیشن هم ډیر مهم دی. مام ایو د سی او یو سو سرټیفیکیشن ما کړی وو
بلې ځازه صاحب کده دا سرټیفیکیشن په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو څه نور معلومات هم ورکړي یعنی دا داسې چې د شپږ میاشتو کورسونه دی او کده غسی امتحانونه دي او یو څوک ورته ځان آماده کوي او بیا دا امتحانونه ورکړي.
دا هم دغه سي دي شخصي کمپني او یو څو پروګرامونه دي لکه د مايكروسافت طرف نه ډیر زیات دي خو یو څو کزي نو مخله مغه ام سي اس اي ده ام سي اس اي ده ام سي اس دي ده نو که د سرور سايټ کې کوڅو کار کوي نو هغه د پاره ام سي اس اي یو پروګرام دی چې هغه څلور امتحانونه باید ورکړي. دا دومره سخت امتحانونه نه دي. بعضې خلک کولی شي چې په یوې میاشت کې یو امتحان ورکړي یا په دوو هفتو کې دا امتحان ورکړي، خو هغه فرق کوي چې انسان څومره ورته تیار دی. او په افغانستان او پاکستان کې بیا افغانان چې دي هلته د ټرینینګونه اخلي، هلته وړه وړه د کالجونه دي، د انسټیټیوټ دي، په هغه کې دوی د درې میاشتو د شپږو میاشتو د ټرینینګ واخلي، بیا چې هغوی ورته عیاروي د ان سی ایس سی د سرټیفیکیټ لپاره. خو یو څو متاسفانه یو څو کسان چې مو لیدلي دي هغوی دا ټرینینګ واخلي، خو هغه نه وروسته بیا هغه امتحان نه ورکوي. او خو بیا هم یو چې ما ایم سی ایس سی کړی دی، ولی چې هغه فکر کوم هغه ایم سی ایس سی نه وي، هغه تشتې ایم سی ایس سی هغه ځان یې ورته تیار کړی وي. مهم هم دا وي په همدې کې چې ته دغه امتحان ورکې او ته ځې مایکروسافت کمپنۍ نه، چې دوی تاته سرټیفیکیټ درولېږي، دوی تاته هغه کارډ درکي، تاته هغه نمره درکي. همداسې بیا د سیسکو یوه غټه کمپنۍ ده چې هغه کې د نتورکینګ ډېر غټ غټ سرټیفیکیشنونه لري، چې هغه اول کې اوس دوه درې چې ماته یاد دي، سی سی این ای، سی سی این پی او سی سی آی ای. سی سی این ای هغه اوله درجه صحیح ده، نتورکینګ پروګرام ده. سی سی این پی هم دغسې دویمه ده، سی سی آی ای بیا دریمه ده، او ټوله کې غټه ده. او هغه ټوله دنیا کې ډېر کم هم دي، تقریبا څه په 14,000 کسان دي ټوله دنیا کې چې هغه سی سی آی ای دي. اوس د تېرو درې څلورو کالو کې ما لیدلي چې افغانستان کې تقریبا 15 مونږ د سیسکو سرټیفاید انټرنیټ ورکس انجینیرز لرو، سی سی آی ای. او دا دم ډېر د ویاړ خبره ده، ولې چې سی سی آی ای داسې یو پروګرام دی چې ته دپاره کار دی، چې ته یا به امریکا لاس انجلس ته لاړ شي، یا په دوبۍ کې، یا په هانګ کانګ کې، یا یو په بلجیم کې، یا یو په هندوستان کې. دا یو څو مرکزونه لري چې دنه بغیر دوی بل ځای نه مني چې هغوی امتحان ورنه واخلي.
بله، نو ساس معلومات څه وایي چې د خلکو سره چې دومره په لوړه سطح باندې زده کړې کړي، یا مثلا دا سرټیفیکیشن چې ولري، د دوی نه په افغانستان کې سمه استفاده کیږي د نورو خلکو د روزلو لپاره، یا مثلا د سیستم د جوړولو لپاره، او که څنګه؟ دغسې یو زمینی سوال دی.
زه فکر کوم چې افغانستان کې داسې ځایونه شته چې هلته اوس هم د کمپیوټر پوهانو ته ځای شته، ولې چې کمپنیانې اوس هم زیات دي، شرکتونه زیات دي، د خارجي د انجیوګانې هم هلته زیات دي، د هغوی د کوم پروګرامونه چې لري دوی، هغوی ته دوی زیات کارپوهانو ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې کمپټیشن شته ده، وظیفه به بیا هم کمی وي نسبت د کمپیوټر پوهان یا د شاګردان چې موږ لرو. خو بیا هم سړی باید خپلې هڅې وکړي. او اول کې چې تاسو پوښتنه وکړئ چې ما په خپله څنګه د ایچ پی او د ځایونو کې کار پیدا کړم، زه ډېر باور په خدای لرم. دوی خدای پاک هم تاسو لکه قسمت کې درته برابروي، کله کله فکر نه کوي چې دومره غټه شرکت کې به تاسو کار پیدا شي. خو چې سړی خپلې منډې کوي، خپلې زده کړې ورکې کوي، او یو د خدای طرف نه یو مهرباني ورباندې کېږي چې هغه داسې یو ځای ته ور برابرېږي چې لکه اوس مثال په عرب اماراتو کې که افغانانو ته داسې برابر شي، نو هلته ډېر ښه کارونه شته دي، هلته ډېر ښه پروګرامونه هغوی لري هلته.
یعنی په دغه ساحې کې که څوک زده کړې کوي، هغه نه یوازې په افغانستان کې دغه زده کړو ته ضرورت وي، بلکې په خارج کې هم کولی شي کارونه پیدا کړي.
همداسې ده، ولې د کمپیوټر ساینس او د انفورمیشن ټیکنالوژي دغه رشته چې ده دا ډېره تخنیکي ده، نو دا که تا زده وي نو هر چېرته ته کارولی شي. دا د لکه د طب او د نورو مضامینو غونته نه ده چې هغه هر یو ملک ورته یو خاص پالیسي لري یا یو قانون ورته لري چې په کار ده شي په دې طریقې تاسو زده کړي. دا د کمپیوټر ساینس او د معلوماتي ټیکنالوژي دا زده کړې چې دي دا ډېرې ګلوبل دي، ډېرې سټانډرډ دي، لکه ټوله دنیا کې، ټوله نړۍ کې دا په همدغې طریقې سره زده کېږي، په همدغې طریقې سره استعمالېږي. نو بیا یو څوک په افغانستان کې لیسانس وکړي، ماسټري وکړي په کمپیوټر ساینس کې، په کمپیوټر نتورکس کې، ګرافکس کې، او دغه سرټیفیکیشن وکړي، بیا هغوی په دوبۍ کې یا په نورو هېوادونو کې هم کار پیدا کولی شي. خو شرط دا ده چې دا نورو هېوادونه دوی خلکو نه ډېره زیاته تجربه غواړي. دوی د محصلین چې کله پنتونونو نه فارغ شوي وي هغوی ډېره توجه نه کوي، ولې چې هغوی بیا خپل لکه اوس مثال به زه به د عرب امارات مثال ورکړم، هغوی ډېر زیات پام خپلو خلکو ته کوي خو تجربه د نور خلکو نه غواړي. که زه یم چې افغانستان کې بعضې خلک بعضې ځوانان دي که هغوی افغانستان کې اول کار وکړي دوه کاله درې کاله پنځه کاله بیا هغه نه وروسته که اماراتو ته دوی مخه وکړي نو هغه کې به بیا ډېر کم وخت ونیسي چې هغوی هلته ځان ته کار پیدا کړي.
بله ځاځی صاحب، تاسو د تجربې خبره وکړله، څه فکر کوئ په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې چې کوم پانتونونه اوس کار کوي، دغه پانتونونه څومره خپل شاګردان د کار لپاره روزي او د کار لپاره برابروي؟ دغه څه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تجربه هم لازمي شی دی، او دلته په غربي پانتونونو کې خو زیاتره وخت چې څوک تحصیل کوي دغه څنګ ته په ځینو شرکتونو کې یا په ځینو ځایونو کې کار هم ورسره کوي تر څو چې هغه تجربه ترلاسه کړي، خصوصا د آی ټي په برخه کې خو تجربه ډیر مهمه وي. آیا فکر کوئ چې د افغانستان کوم پانتونونه چې دي یا مثلا تاسو چې لیدلي یا مثلا دغه ساسو تماسونو په حساب باندې دغه شاګردان کار ته آماده کوي او که څنګه؟
دا کوم پروګرامونه چې دا پانتونونه لري دا ښه پروګرامونه دي، دا د افغانستان حکومت سره دوی افیلیت دي لکه ریکګنایز دي منل شوي دي، نو یو خو د دوی ډیګري دا د منلو وړ دی او په نورو ځایونو کې هم دا چلیږي، خو د انسان خپل هغه منډه هم باید پکې وي. اوس که مثال پانتون کوم پروګرام نه لري چې هغوی خپل محصلین بیا ورته کوم ځکه کار پیدا کی یا انټرنشپ ورته پیدا کی یا کوم والنتیر پروګرام ورته پیدا کی چې هغه هلته تجربه پیدا کی، نو زه فکر کوم چې انسان لکه دا خو د ملک د اقتصاد او د هغه سره ملک تړلي خبرې دي، نو دا کې به وخت نیسي تر څو چې دا پانتونونه د تیاری کی چې د افغانستان د نورو کمپنیو سره شرکتونو سره دوی دا کوم پروګرامونه جوړوي، خو تر څو چې دا پروګرامونه نشته نو زه فکر کوم چې انسان خپل هم باید هغه کمپنۍ او هغه شرکتونو ته مراجعه وکړي او هغوی ته ووایي چې وروره ګله دا ما دومره زده کړې کړي دي، خیر دی یوه میاشت دوه میاشتې ما ته تنخواه مه راکوه، ما ته انټرنشپ راکوه، زه درته مفت کار کوم، چې تر څو چې ته هغه ته تجربه پیدا کړې هغې کمپنۍ. او دا په دې ټوله دنیا کې په دې ټوله نړۍ کې همداسې کېږي، په دې خارج ملکونو کې هم په دې کاناډا کې پانتونونه کې چې ته کله درس یې دواړه کوم ته پروګرامونه وي، یو کواپ پروګرام ورته یې چې هغه کې تا ته درس درکوي خو چې درس څنګه خلاص شي بیا تا ته یوازي کې وظیفه هم پیدا کوي. بعضي دویم پروګرام چې دی هغه داسې دی چې ته به خپل درس یې درس نه پاسې ته خپل کار نه، نو هغه وخت کې بیا مسلین زیاتره همداسې کوي چې کمپنۍ سره شرکتونو سره دوی مراجعه وکړي ورته یې چې زه تاسو سره غواړم چې کار وکړم درې میاشتې شپږ میاشتې او تنخواه مې نه ده په کار ما خالي تجربه په کار نه، نو دغه ځوانان په افغانستان کې هم همدغه کوی شي چې تر څو میاشتې یو څو وخت هغوی سره داسې والنتیر کار وکړي او هغه نه وروسته بیا هلته هغوی تر دا چانس پیدا کېږي چې هغوی هلته خلک وپېژني یا خلک دوی وپیژني چې دا څومره تکړه ده، دا خو ولې رښتیا هم ډېره لایقه ده، دا خو په کار دي چې موږ پیسو نیولې وای، نو بیا هلته بیا دته داسې زمینې برابرېږي چې همغه ځینې چې کمپنۍ کې دننه ده بیا ورته کار هم پیدا شي.
بله ډېره مننه ځاځی صاحب. البته زموږ ځینې اورېدونکو په فیسبوک باندې پوښتنې همیشه دي، محمد ګل اتاروت وایي چې پانګونې ته ضرورت څه، یعنی دوی وایي چې دولت دغه رقم مثلا په پانتونو باندې په زکړې باندې مثلا دغه سي د کمپنیانو تشویقول چې هلته په افغانستان کې کار شروع کی یا مثلا د خلکو په روزل کې برخه واخلي، معشوقیار سفیر او دغه سیز موږ یو بل اوریدونکو مرسل حبیبي بیا په فیسبوک باندې لیکي چې په لیرو پروتو ځایونو کې یا مثلا په کلیو په ولسوالیو کې یا په ولایتو کې د دغه زده کړې د معلوماتي ټکنالوژي د زده کړې په برخه کې دومره امکانات نشته. په دې باندې به ساسو نظر واخلو، خو زه درنو اوریدونکو ته وایم چې که چیرې دوی پوښتنه لري یا کوم نظر لري دوی کولی سي موږ ته د ټلیفون په شمیرو باندې موږ ته ټلیفون وکړي، که د افغانستان شمیره غواړي ډایل کړي نو 0 او نه یا 0 نه بیا سل
سل او یا باندې مشته ټلیفون کولی سي او یا دلته مشته د واشنگټن پښمیری باندې چې 202-499-1314 دا اوس ټلیفون کولی سي په پروګرام کې برخه اخیستای سي. زه فکر کوم چې زموږ سره څه اوریدونکو په لاین باندې ستا ولر به سوال اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظر لري. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ سره آواز اورو. څوک یو د کوم ځای نه خبرې کوي؟
روسان نورزی صاحب. تاسو وګرانو مېلمنو ته د سلامونه ډالۍ کوم. زه نور محمد پټانخیل د ایران استاد سره په لنک یم. دلته ملګری رولا نرګی او د اسما احمد لشکریزی د پښتون باغ تاسو سلامونه ډالۍ کوي.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ پټانخیل صاحب پښتنه لری
پښتنه خو دا ماشاءالله ښه پروګرام دی. نورزی صاحب موږ ډیر خوشاله یو او دا تعلیم زموږ ملک زموږ افغانستان د تعلیم په وجه باندې دا سپات راغلی دی. نو دا شناختی کو دا کمپیوټر او دا تعلیمونه چې موږ سره ورونه یزدا کی نو زموږ ملک ان شاء الله مخ پر ترکی دا د نورو مخمزا کوم او ګران معلومات سپیشل سلامونه کوم. دا وخت را کول یو جهان مننه.
مننه پټانخیل صاحب چې ټلیفون مو کړی وو. ساسو هغه پیسلا نظر چې وو هغه ډیر مهم دی چې باید خلک هم توجه وکړي خپل درسو ته وو زکون کې پتیره بیا ځوانان پتیره بیا چې خپل وخت نه پوره استفاده وکړي چې یو ځای ورسیږي وطن ته خدمت وکړي. ګور بل اوریدونکو چې څوک دې تاسو مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او پښتنه یا کوم نظر لري. د دوی زچوم لاین قده سوخ پر صورت د محمد ګل اتاروت خبره چې د پنګونې په باره کې کړي و او یا مثلا ماشوقیار سفیر او مرسل حبیبي چې په لورو پروتو ولایتونو کې د ټکنالوژي د ذکر په باره کې کړي و ساس په نظر باندې د آی ټی د سپیشلیست یا د کارپو په صفت باندې تاسو په دولت ته او دغه سي د لورو ذکر وزارت ته څه پیشنهاد ورکړي چې دغه ساحه ته توجه ډیر کړي او په دغه ساحه کې هم خلک وروزل سي لکه پاکستان او په هندستان کې چې ډیر خلک وروزل کیږي بیا دوی خارج ته ځي د کار لپاره اول ته کارونه تقریبا په امریکا کې په اروپا کې یا دغه سي په عربي وادون کې کارونه ورته پیدا کول بیا اسانتره. تاسو څه پیشنهاد لرئ؟
د دولت طرف نش کوم پروګرامونه دی په هغه کې لکه د ډیر کارونه شوی هم دی او لکه څنګه د یو څو ځوانانو ورته اشاره کړی دی چې دا کارونه په دې غټو خارونو کې صحیح شوی دی په کابل کې او په هرات کې خو په دې نورو ولایتونو کې ډیر ورته پام نه دی شوی. دا د یو حقیقت ده او زبده کې لکه زبده دا خبر ورسره منم خو بیا هم دا د دولت ته پریدم کنه چې دوی کوم پروګرامونه لري لکه تر څو چې زه خبر یم دوی حکومت واستغه دی فایبر اپټیک
دا د ذکر په برخه کې ځاځي صاحب مثلا په پاکستان کې دوی خاص پانتونونه لري د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې خاص خلق روزی په هندستان کې هم دغه رقم دی اته شارونه دوی د سافټ ویئر انجینرینګ چې کوي یا مثلا په خپل د انجینرینګ په برخه کې چې خلق روزی خاص پانتونونه لري په ونسان کې دغه شی نسته.
هغه حکومت خو یو کوم پانتونونه چې جوړول شي هغه جوړ کړی دی یا کوم پروګرامونه چې کړی دی هغه شته ورته خو بیا هم دا کوم پانتونونه چې تاسو اشاره ورته کوي په پاکستان او د هندستان کې هغه شخصي دي او کوم سافټویر هاوسونه مونږ ورته یا سافټویر کمپنیونه شي دي هغه هم شخصي دي. اوس افغانستان کې هم یو دوه دانی سافټویر کمپنیونه دي غټي کمپنیونه دي هغه هم افغانستان کې شته دي خو ډیر خلک نه پیژني ډیر خلک سره نه دي بلد او په کوم تعداد کې مده سي کم خلک دي ځوانان دي چې کار کوي.
بله. نو تاسو هم البته زموږ دوه اوریدونکو حاجی شاه محمود حقیارو دولتزی تاسو د تبصرونه یو څه وویل چې دوی د واسطې خبره کوي دوی د پیسو خبره هم کوي چې پیسو ته ضرورت دی چې مثلا څوک زده کړي وکړي. آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې باید دولت هم مؤثره نقش ولوبوي او فعال وسی تر څو چې هغه ځوانان چې مثلا پیسې نه لري استعدادونه لري یا مثلا کولی سي چې زده کړي وکړي هغه ته داسې شرایط مهیا سي چې هغه د زده کړو نه محروم نه سي او په دغه برخه کې خپل لوړې زده کړي وکړي؟
او دا حقیقت ده لکه د تاریخ ته هم نورځي څه د سیستم جواب ورته زه خپل نه لرم لکه افغانستان دولت کار دشت د پام وکي او تر څو چې زه خبر يم پروګرامونه ورته لري چې دوی ورته پام کوي خو د هغه پروګرامونو لکه هغه خبر اوت کام یا ډیلیوربلز نشته لکه موږ سنې د لیټر سپورې کوم پاسماندا کوم ولایت کې خلک یو غریب خلک کې دوی تشویق کړي وی او ته دې سه سکالرشپ ورکړي وی یا فلوشپ ورکړي وی چې راشي تاسو په کابل پوهنتون کې یا په خارج کوم دي کې درس وایي واسطه شته د او دا کورونا شته دي بل وختانه خو افغانستان دولت بیا هم په کار دشي کې ډېر اقدامات واخلي چې دا کوم پروسې چې دوی روانې کړي دي چې دوی دا پاک کړي او څومره غریب خلک چې دي چې دا غوې استعداد لري خو نشي کولای چې مثال کابل ترشی یا کابل کې ژوند کې او بیا تحصیل مو کې ډېر سخت وي دي چې خلکو لپاره نو زه هم دوی سره موافق یم چې په کار دي چې د لوړ زده کړو وزارت او د معرفت وزارت او سره دي منیسټر اف ټیک کمیونیکیشن او آی ټی دوی هم په کار دي چې د سیو اقدامات واخلي چې دا پروسې د عام خلکو ته اسانه کړي.
بله ډیر مننه ځاځي صاحب. نور اوریدونکو په لاند کې دی وګورو چې موږ سره د ځل په دریم لاند کې څوک دی. تاسو راډیو مومړه کوي او بله. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
سلام روشن صاحب جوړ په خیره.
سلامات وسی جوړ وسی. مهرباني وکړئ د کوم ځای نه مو ټلیفون کړی او څوک یاست؟
رولا نورزی خبرې کوم. د چپټان د بارډر نه تاسو سلامونه
وایم. رولا نورزی صاحب مهرباني وکړئ.
نور صالح خیرت
نه. سلامت وسی جوړ وسی خیر وسی. پروگرام د آشناټیک پروگرام دی او نن په دې باندې خبرې کوو چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار کولو څه فرصتونه سته. میلمه مو هم سید مرجان ځاځی صاحب دی که پښتنه لری مهرباني وکړئ. پښتنه
مې دغه د انتخاباتو مسله څنګه سودا د افغانستان؟
بله مننه کوم تاسو نه دا موضوع خو موږ نه ده ور باندې خبرې نه کوو. نن شپه د آشناټیک په پروګرام کې په نور پروګرامو کې که دغه پښتنو بیا په نور پروګرامو کې وکړي دا به ډېر ښه سي. بل اوریدونکي هم لرو وګورو چې دوی څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اندر صاحب مهرباني وکړئ. بله ما بله بله ډیره مننه اندر صاحب. بله بل بل خبر هم کوي. زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو پر صورت ځاځی صاحب زموږ دواړه اوریدونکو یو خو دا خبره وکړه د انتخابات خبره وکړه خو موږ به داسې کو چې د نوي حکومت لپاره ساس په نظر باندې څه کول پکار دي. دغه څه چې زموږ بل اوریدونکو اندر صاحب ویل چې په ولسوالیو کې هلته خلک لیسې خلاصې کې بیا نس کول یا لیسې نه خلاصې کړي غواړي لیسې ته ولاړ سي هغوی خپل تعلیم ته ادامه نسي ورکولی. څه فکر کوئ چې ټکنالوژي څومره کېدای سي دغه برخه کې موثره تمام سي او د ټکنالوژي نه څه ګټه اخیستل کېدای سي؟
دولت په کار دي چې د شین تل پام وکړي چې هغه کې د ولایتونو کومه ځوانان دي چې هغوی داسې پروګرامونه ورته جوړ کړي په کابل کې یا داسې ځای ورکړي چې هغوی دلته واوسېږي او درس ووایي د سکالرشپ ورته ورکړي. پوهېږم دغه رقم ته پروګرامونه د افغانستان حکومت نه کوي خو هغه عملي شوي به تر اوسه پورې نه وي نو ځکه خو دا دومره ډېر شکایتونه موږ واورو د ولایتونو طرف نه او بخې د اخرنۍ پوښتنه مو چې وکړه یو ځل بیا تکرار کړي.
بله څنګه کېدای سي چې د انفارمیشن ټکنالوژي نه یا د معلوماتي ټکنالوژي نه د زده کړو په برخه کې هم ګټه واخیستل سي د معلوماتي ټکنالوژي د کارپو په صفات باندې دومره وخت مو مثلا د افغانستان د باندې تیر کی ساس تجربه سوای چې په خارج کې څومره ګټ ورڅخه خپل کیږي د مکتب د زکرو د کیفیت تشکول لپاره د خلکو لپاره چې مثلا نسی کولای چی یا ولایتونو ته د ولایتونو مرکزونو ته یا مثلا د غسی کابل ته ولاړ سی یغوی د پاره څه کیدای سی د ټکنالوژي لاري
بلې په دې ټکنالوژي کې ډېر زیات د سی پروګرامونه دی اپلیکیشنونه چې مونږ ورته یو شتادي چې هغه مونږ استعمالوي شو چې لکه ریموت مونږ لکه دلرینا مونږ غزده کړو کوم مثال په توګه کې یو څوک په خوست کې ناشته یو په څوک په کندز کې ناشته او د هغه د کابل پنتون کې کوم معلم سره سره چې واسل کې او دی هغه لیکچرونه او دی هغه هغه سنفونه کې داخله واخلي او کوم مثال په توګه کابل پنتون د یو معلمان لري چې هغه د تکړه دی د ډاکټرای کړي دی خارج نو ډیر تجربه لري ډیر علم لري نو خو بیا هم د کندوز او د خوست پنتون کې دا رقم ته استادان نشته نو دا ریموت لرننګ چې موږ ورته یا ډیسټنس لرننګ دا پروګرام چې ورته دنه استفاده اخستای شي چې زی هغه مسلین هم پام دغه سنس کې ځان سره داخل کې شامل کې او هغه مسلین د نه استفاده واخلي ضرور نه ده چې اوس مثال موږ د لرو لرو منطقو ته چې موږ هغه حکومت نشي کولای چې هغه ته دا پی ایچ ڈی ډاکټرا ولا او د زیاتې تجربه ولا دا معلومات تر ولې کې نو د ټکنالوژي نه دار کم ته هم د استفاده کولای شي چې دا غوې هغه په دې پروګرام کې داخلي کې بیا په همدغه شکل کې د معلوماتي ټکنالوژي وسپورې لکه کوم وخت نشي دا شروع شوه ده وخت په وخت دوی نوي اپلیکیشنونه او نوي طریقې لري چې هغه سره استعمال وکړي شي چې هغه کې د خپل کوم پروسیچ دی دا غه خکول د پر او دی هغه اوټکم
یعنی د دې ډیر امکان څه د حساب چې دولت د ټکنالوژي نه هم ګټه واخلي د کیفیت د شکول لپاره د زده کړو د میلیارډ د وړول لپاره ځاځي صاحب یو بل پښتنه اخري پښتنه به ولي په د کار په باره کې خبره وکړه د تحصیل په باره کې خبره وکړه کچيري هغه ځوانان چې غواړي یا تنکي ځوانان چې غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې زده کړو کې ساسو سپارښتنه ورته څه ده تر کومه اندازې پر باید دوی په دې فکر کې چې کار ځانته پیدا کړي مثلا هغه وخت په دې سوچ کې چې په دغه ساحه کې ماته کار پیدا کړي زه باید کار وکم او په دغه ساحه کې زه باید زده کړم کوم چې کار پیدا کړم په دې باره کې کوم چې ځوانان ته کوم پیغام لري
بلې په دې انفورمیشن ټکنالوژي یا د کمپیوټر ساينس په دغه رشته کې بیا د نن یو ډېر زیات رشته دي چې هغه ځوان کولای شي په هغه کې تحصیلات واخلي خو زه بیا هم فکر کوم چې هر څوک چې د زده کړې کوي هغه په کار ته چې د نن لپاره نه یا د راتلونکي کال لپاره نه بلکې د لس کالو لپاره یا د پنځلس کالو لپاره د سی او پلان جوړ کړي چې مثال ځکه اوس بچلر ډیګري خلم هغه آیا د لس کالو وروسته لپاره صحیح ده کنه که زه اوس ماستری ډیګري خلم هغه د راتلونکي شل کالو لپاره به ما لپاره بس وي کنه نو د سړی د اقتصاد او د ټکنالوژي کوم پرمختګ دغه ته هم پام وکړي چې کوم رشته ورته ښه ده او کومه ښه نه ده اوس مثال که زه یو څو نومونه د رشتو واخلم هغه کې چې هم تنخواه ښه ده او هم کې کارونه ډېر پیدا کېږي په هغه کې اول سافټویر انجینیرینګ ده همداسې سیستم انجینیرینګ ده
بله
سافټویر ډیولپمنټ نه جاوا ډیولپمنټ او ام دغه بزنس انالیست د پروګرامونه چې دي پروجیکټ مینجمنت دا یو
یعنی بله او ځاځي صاحب ډیر مننه یعنی ساس مطلب دا و چې باید په پلان ورته جوړ کی چې دوی به څه کوي او څنګه کېدای شي د خپل تحصیلات د کار د موندنې په برخه کې یا د پایند کې د افغانستان لپاره یا مثلا خپل د فامیل لپاره د ژوند د شکول لپاره استعمال کی ډیر مننه کوو ځاځي صاحب ساس نه چی پروګرام کې برخه واخیستل درنو اوریدونکو دغه زموږ د دې هفته د شاتیک پروګرام چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو د فرصتونو په اړه باندې خبرې وکړلې تر بل پنځشنبه پورې به زه ساس نه رخصت واخلم په څو شیبو کې به زموږ د ریجی به خبرونه پلسي او درنو اوریدونکو کچې غواړي چې زموږ پروګرامونه تعقیب کی وای ورین او تاسو کولای شئ چې موږ د ټولنیزو رسنیو کوم سایتونه چې دی هغه ته ولاړ شئ، یا کولای شئ چې موږ په پانه ته ولاړ شئ، اول ته زموږ پروګرامونه بیرته واوري او زموږ د پروګرامونو په اړه باندې خپل نظریات او خپل وړاندیزونه شریک کړئ. د اوس لپاره د خدای په امان.